سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ کلاس ته راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه د ژوندګونو پروګرام ته ځانګړې شوې چې تکراروي په څو شېبو کې پیل شي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. نړیوال اژانسونه لیکلي چې پر ایران د اسرائیل او امریکا د ګډ برید د نمړنۍ څپې اهداف ایراني چارواکي و. یو برید پاستور میدان سره شوی چېرته چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي کور دی. یوه اسرائیلي چارواکي ویلي علي خامنهي او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تر برید لاندې راغلي. ویل کېږي چې د افغاني ولسمشر محمود احمد نژاد کور هم تر برید لاندې راغلی دی. تر اوسه د ایران له دننه څخه د ایراني چارواکو د وضعیت په اړه نوي معلومات نشته، خو ایراني چارواکو له بریدونو سره هممهاله وویل چې ولسمشر مسعود پزشکیان او آیت الله علي خامنهي خوندي ځایونو ته انتقال کړی دي. په تهران سربیره یست دسفول او ګرم مداره کې چاودنې شوې دي. هممهاله ایران هم وسوابي بریدونه پیل کړي دي. ایران د اسرائیلو خوا ته توغندي ورویشتي او له عمان پرته یې د منځني ختیځ په یو شمېر هېوادونو کې د امریکا ډوباندې د بریدونو ادا کړې ده. د ایران سپای پاسداران ته نږدې فارس خبر اژانس ویلي چې قطر کې د الحدید هوایي اډه، په کویت کې السلام، اماراتو کې د الزفره او بحرین کې د امریکا پنځه اډې تر توغندیزو بریدونو لاندې راوستې دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول دغه ډول راپورونه نشي تاییدولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن اعلان وکړ چې پر ایران پراخ بریدونه پیل کړي دي. ټرمپ ویلي د بریدونو هدف د ایران د توغندي سیستم او ګواښونو له منځه وړل دي. طالب چارواکي وایي پر کندهار او کونړ د پاکستان د تیر شپې په هوایي توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبان د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼې یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار په تخت پل کې د اخراج شوو کډوالو پر کم بمباري شوې ده. دغه خبره دغې پیښې کې درې تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکز اسداباد او ناړۍ ولسوالۍ بیا توغندیز بریدونه شوي چې دواړه څوارلس تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. تر دې وړاندې پرون په پکتیکا او خوست کې هم د پاکستاني الوتکو د بریدونو خبرونه خپاره شول. طالب چارواکي وایي هلته نولس ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بل جلا بیان کې ویلي چې دوی هم تېره شپه پر پاکستان صوابي بریدونه کړي او په وینا یې میرانشاه او سپین وان کې د پاکستان پوځي تاسیسات ویشتلي دي او هغه لورته یې درنه مرګ شوب لړولې ده. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښتو د عملي چارو د پیل خبر ورکوي. د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت پرون پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند د تخنیکي کمیټه تېر ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو په شتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس رقچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د سرحدي کرښو د ټاکلو پر اثر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت د قومونو قبایلو او سرحدي چارو د وزارت په بیان کې د کوم اختلاف یادونه نه ده شوې. ویل شوي دي چې افغان او ایراني تخنیکي ټیمونه په پام کې لري. دا دواړه هیوادونو ترمنځ د بشپړ سرحد نښې او علامې ټولې نوې کړې. او ایرانی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي له لارې د تجارتي راکړې ورکړې کچه 14 ځلې زیاته شوې ده. مهر دولتي خبري اژانس پرون جمعه د ایران د اورګاډي د ادارې د بهرني سوداګرۍ د څانګې د مشر شهریار نقیزاده له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د تېر 2015 کال له مارچ میاشت راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې له افغانستانه شاوخوا 650,000 ټنه توکي د اورګاډي په وسیله افغانستان ته لېږدول شوي دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې په للمی کښت خبرې کوو. للمی کښت په هغو ځایونو کې کیږي چې د اوبه لګونی یا اوبه خور سیستم نه وي او کشتونه د باران په اوبو خړوبی شي. له همدې کبله د للمو کروندګر په باران متکی وي. که بارانونه ښه وشول ښه حاصل اخلي، کنه ممکن هیڅ ترلاسه نه کړي. همدا سږ کال تر وروستیو ورشتونو مخکې په یو شمېر ولایتونو کې للمي کارو شکایت درلود چې د باران او واورې د نه ورېدو له کبله فصلونه له منځه تللي دي. خو شایي نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې لا هم للمي کښتونو ته هیلي وي، ځکه چې په وروستیو څو ورځو کې نسبتا ښه ورشتونه وشول. زموږ د دې خپرونې اصلي بحث به په دې وي چې څنګه له خپلو للمي مځکو ښه حاصل واخلو او له اقلیمي بدلون سره څنګه خپلې مځکې عیارې کړو. وچکالي به وي او شایي لا زیاته شي، خو باید څه وکړو او څنګه وکړو چې زیات حاصل او په نتیجه کې ښه ترلاسه کړو. زه اسمت ساروان مود زموږ د خپرونې میلمانه دي پوهنوال نصیر احمد نصرت، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبه لګونې ډپارټمنټ استاد، همداراز د کرنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهان ذاکر الله ساپی، د پوهنتون بل استاد او د خاورې پیژندنې متخصص پوهنمل مرحبا سبحانی هم زموږ میلمه ده. لومړی به پوهنوال نصیر احمد نصرت ته ورشم. استاد، که تاسې اول په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې د للمي کښت او غیر للمي کښت فرق یو خدا ده چې هغه اوبه کیږي کانال یا ویاله ورته پکار ده او دا په باران باندې کیږي، نور څه فرق دی؟ آیا په تخمونو کې او یا غ نباتاتو کې چې په للمي ډول کرل کیږي او په غیر للمي ډول کرل کیږي توپیر شته او کنه؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی فرحت د مخه فروان سو تاسو ته قدرمنو میلمنو ساتیسته محترم ته زموږ استاد دا او صحبانی سے مطرف تا سلامون و نیکی حیلی وران دی کوم و استاد چیز در ایدو للاری طول و محترم آوریدون کتا سلامون و نیکی حیلی وران دی کوم دروان سای محترم را دو استاد و پستانی تا وقت سی افغانستان یو زراعتی حیوات دی او تقریبا فینزا و یعنی تر فینزا تی اصلا نوگری کرهان و مالداری بختی سلیغه جملی تخد د للمي کرنې یوه بارزه برخه په افغانستان کې، خصوصا د افغانستان په شمالي او مشرقي او شمالي شرق منطقو کې ډېری بزګران په للمي کرنه متکي دي. او للمي کرنه په اصل کې هغې کرنې ته ویل کېږي چې د اوبو یوه ثابته منبع ونه لري، لکه سیند، چینه، کاریز او یوازې د باران په تمه باندې کښت او کرونده کېږي، دغه ته للمي کرنه ویل کېږي. او ابي کرنه هغې کرنې ته ویل کېږي چې هغه یوه ثابته د اوبو منبع ولري، لکه سیند، چینه، کاریز، برما، ویاله یا هر بل هغه ځای چې هغه ثابته او دوامداره د اوبو منبع ولري. په لحاظه د دوی تر منځ عمده فرقونه همدغه دي چې هغه ثابته منبع لري او هغه ثابته منبع نه لري. او بل عمده فرق یې دا ده چې للمي کرنه په توپوګرافي ساحاتو کې هم کېږي، یعنې په لوړو ژورو ساحاتو کې هم کېږي. په هغه کې د مځکې لیولکاري ته اړتیا ضرورت نشته، ولې په ابي کرنه کې باید مځکه لیول وي او د مځکې توپوګرافي ونه لري، ځکه چې پټۍ په یوه اندازه باندې اوبه ورسي او هغه د بخور ځان ځان ته منابع ولري او له هغوی څخه هغه خپل ورخ یا دامه لري او هغه د کانال یا ویالې له لارې په منظم شکل ابیاري کېږي. د دوی تر منځ دغه دوه غټ عمده فرقونه دي، د ابي کرنې او د للمي کرنې تر منځ. او څنګه چې تاسو ول د تخمونو، هغه تخمونه چې په ابي کرنه کې استعمالېږي، مثلا موږ تاسو په افغانستان کې هغه سټیپل فوټ ورته وایي، هغه غنم، د للمي کرنې د غنمو تخم او د ابي کرنې د للمي تخم ترمنځ هم تفاوت موجود ده.
بله بله، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې مثلا څه ډول تفاوت دی. کېدای شي داسې خلک وي چې لا تر اوسه پورې بلد نه وي له دې تخمونو سره، کېدای شي ورسره مرسته وکړي. له پوهان د ذاکر الله ساپي څخه به دا وپوښتو چې د للمي مځکو لپاره کوم نباتات یا فصلونه په افغانستان کې مناسب دي، ځکه چې د افغانستان للمي او د اروپا او شاید له نورو سره تفاوت ولري. اروپا تقریبا ټوله للمي ده، لیکن دلته بارانونه ډېر دي، اوس موږ په وطنونو کې بیا بارانونه دومره ډېر هم نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د درنو میلمنو ته همدارنګه د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. جناب سلمان صاحب، ډېره ښایسته پوښتنه ده. تاسو ته به بهتره معلومي چې افغانستان داسې یو هیواد دی تقریباً د لیزم کې د عامي ځمکو په پرتله ډېرې زیاتې دي. که چېرې دا پخواني راپورو ته وګورو، که څه هم یو څه تغییرات به اوس ممکن پکې راشي، دا د کانال په جوړېدو ځینو بندونو په مهارېدلو سره کېدای شي یو څه تغییرات راشي، خو لکه فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون هکتار ځمکه موږ ټوله للمي لرو، او دا للمي ځمکې هغه للمي ځمکې دي چې دوی تقریبا ډېر یو 12% لري په د غلجاتو په تولید کې. که درته وایم د 80% تقریبا پورته دوی کولای شي چې ځینې زموږ ستاسو د غلجاتو په اړتیاو کې موږ سره مرسته وکړي، او دا کارلو د پاره چې بیا کوم نو څه یو څه تجربه لري، یعنی د محلي هغه تا خپل کوم تجارب چې د هغه په اساس باندې دي، د مختلف نباتات کړي، مثلا زغر کړي، حتی ملګری کړي، غنم کړي، اوربش کړي، او ډیر خوراکیات نباتات کړي. اما نباتات د انسان موږ تاسو د وګړو د ضرورت پر بنا باندې زیات متکی دي، چې مثلا موږ تاسو کوم نباتات پر ډیر اړتیا لرو. نو په لومړی ګام تاسو وګورئ چې غنم دي، هغه تقریبا یو استراتیژیک نبات دی. موږ په درڅو کلونو کې بدبختانه کوله ونو چې موږ هغه ټارګټ د خپل خوړو او کوم اړتیا چې لرو هغه پوره کړو. موږ تقریبا 2.2 میلیون هکتار غنمو ته اړتیا لرو. هر کال موږ 4 میلیون هکتار خوشبختانه یو کال موږ وکولای شو چې 2.2 میلیون هکتار غنم 2 میلیونه ټنه غنم تولید کړو. په نورو کلونو کې همیشه زموږ ټارګټ نه پوره کېده، او موږ تقریبا همیشه محتاج نورې وادوتو. نو په دې اساس باندې د دې سره سره دې نباتات چې زغر دي، پنځلې دي، نو حتی تقریبا پنځه نبات هم کولای شو. نو هغه داسې اضافي خبرې دي، یعنی موږ اول په اولتونه ورکو هغه نباتات ته چې موږ تاسو ته ډېره زیاته اړتیا لرو، او موږ د نورو د نیازمندۍ سره، یعنې د امپورټه د وارداتو د اغه خلک خلاصې وو، اغه ته به متوجه شي ته غلم دي. نو نه باتات د غړیو په خاطر، د دې په خاطر اغه ګنکیږي په مختلفو ولایتو کې. بیا دا تقریبا صحیح فرق لري، کچې د شمال د جنوب سره مقایسه کې او جنوب د غرب سره مقایسه کې، بیا تزین خلک چې زینو نباتاتو ته خپل د اړتیاو په اساس باندې همدارنګ د مارکیټ ته پیدا کولو په خاطر باندې هغه هڅه کوي هغه نباتاتو کې چې مارکیټ ته لاسه کې او پیسې ته لاسه کې، داسې تفاوتونه هم شته. حتی تاسو وګورئ چې زعفران ډېر یو اوچت نبات دی او ډېر باارزشه نبات دی، چې ښه مارکیټ اندرو د تقریبا 4 کاله شاوخوا ټول د زراعت حاصلات یې متاثر کړي، یعنی داسې مثبته توګه باندې هغه موږ کولای شو که چېرته په ښه طریقه باندې د رطوبت د یعنی د رطوبت ښه ساتنه وکړو په خاوره کې، او د هغه معاصر وخت یعنی درست وخت وپېژنو، په هغه وخت وکړو کولای شو چې ښه حاصلات ترلاسه کړو. یعنی دا معنی چې په للمي کې موږ هر نبات که چېرته لږ ذره په دقت سره او د خپلو د محلي تجاربو او ځینې د نوې ټکنالوژۍ دې ته متوجه شو، دا ډېر ممکنه ده. په نورو دنیا کې تاسو وګورئ چې هغې د اقلیمي شرایطو سره سم هغې هغه لس یا څه درته وایم چې د میاشتې د هر یو اونۍ هغې پیشبیني لري چې په کومه اونۍ کې لمده څپه را روانه ده، په کومه اونۍ کې وچه څپه ده، د دې څپونو د تیښتې دپاره یا د خلاصون لپاره، یعنی خپل نبات د بچولو لپاره هغه ډېر دقیق د کار وخت یقین وتښي چې دغه وخت دا سفر راځي، نو تاسو د دې سپې د بچېدو لپاره کولای شئ مخ ته لاړ شئ، لږ شاته ته لاړ شئ. متاسفانه دغه شرایط په افغانستان کې مهیا نه دي، او دا د طبیعي هغه خبره مې دی چې بخښنه غواړم، دا د افغانستان دا معنی نه لري چې موږ اوس سخت طبیعي هغه سره مخامخ یو، نوره دنیا ته په ټوله دنیا کې ده، ولې نور د دنیا کوشش دی چې هغه خدادات عقل چې خدای ورکړي استعداد ورکړي دغه استعداد په استفادې سره د طبیعت نه موثره ګټه وکړي، موثره ګټه پورته کړي. موږ ښه امکانات لرو، اوس هم باران دومره کم نه دی، اما لږ چوټه تقسیم اوقات هغه مهال ویش ته متوجه شو، او ښه ورایتیانې اوس تاسو وګورئ خوشحاله په دې یم چې موږ د وزارت زراعت خصوصا د تحقیقاتو ریاست 2 شاوخوا ورایتي هغه ریلیز کړي، هغه ورایټي د وچو غو د پر همدارنګه کړه دا څو ورایټي د لیست کړي کله هغه ورایټي نو موږ استفاده وکړو چې دا زود راشي نسبتا د اوبو په مقابل کې مقاوم دي او موږ کولای شو چې په معاصره توګه ښه حاصلات د للمونه ترلاسه کړو.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان پوهن مل صاحب. مرحبا صاحبانی تاسو ته مرکلی وایم. مخکې استاد نصرت اشاره وکړه چې د هغه ځمکې چې کانالونه یا سیندونو څخه له اوبو څخه پکې استفاده کیږي للمي ځمکو سره یو توپیر دام ده چې للمي ځمکې په هر ځای کې کیږي، یعنی که یوه غرنۍ سیمه وي ټیټه او هسکه لري هلته هم کیږي، یعنی په ځینو ځایونو کې هم لیدلی دي لکه نورستان چې زینې جوړې کړي دي هلته هم کیږي. د قلبې په اړه یې که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوي، له قلبه یا یوه له عادي ځمکو یا آبي ځمکو سره څه توپیر لري او وخت یې څنګه دی او ممکن یوه ډېره ژوره قلبه شي بل برسیرنه قلبه شي، داسې هم کوم توپیر کلري؟ په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې ډېره مننه جناب سلمان صاحب، زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته ښاغلي پان صاحب ته او قدرمن نصرت صاحب ته همدارنګه ستاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم.
سلامات
په دې محتوا پاک لباندې خو جناب پان صاحب او نصرت صاحب عمومي معلومات وړاندې کړل. یو شي ته باید زه اشاره وکړم، بیا وروسته تاسو سوال تر اوسه مغه ده چې په خو عمومي باور ده وو چې د ځمکو په مساحت کې پراختیا منځته راشي او په دې اساس باندې داسې یو ارقام چې ماته معلوم دي په 1950 کال کې غزمکه چې په د نړۍ په کچه باندې کرل کې دي تقریبا 4 میلیونه هکتاره ځمکه د پراختیا په اساس باندې په غیر وراله وکړل شو. 1980 کال کې دا وسط نور هم ډیر شو، 140 میلیونه هکتاره ته ورسېده. او بل اخره په 1901 کال کې 190 میلیونه هکتاره ځمکه نور په کرنیزه ځمکه باندې وراله وکړل شو د وسط په لحاظ. چې په 1915 اتیا کال پورې د یو سعودي سیر درلود مخ پر وړ روان. په 1915 اتیا کال کې موږ د نړۍ د ټولې کرنی د ساحې په ځمکو باندې تقریبا 211 میلیونه هکتار کرنیزه ځمکه علاوه شوې ده. وروسته دغه نه بیا دغه اندازه ډیره ښکته شوې. 1915 اتیا کال نه یو فیصد تر اولی 2% شاوخوا کېدای شي په کال کې 10 میلیونه او 9 میلیونه. په اوس وخت کې د کرنې بخش متخصصین په دې باور دي چې د ځمکو په وسعت لحاظ د مساحت لحاظ په ځمکو کې باید نور بدلون رانه شي او ځمکې نور په کرنیز ځمکو باندې بدل نه کړل شي. مثلا هغه ځمکې چې د افشار په شکل باندې استفاده کیږي، هغه ځمکې چې د للمی کرنې لپاره آماده وي او موږ هغه بیا په آبي کرنې باندې بدلو، ځکه دا خو یو تغیرات په طبیعت کې منځ ته راوړي چې دا بالاخره باعث دي کی چې د اقلیم په تغیر باندې منفي اغیزه وکړي. او د بلې خوانه د ځمکو په هغه ځمکو په هغه ساحو کې چې په طبیعي شکل باندې په شبداره منطقو کې واقع وي، په هغې کې چېرې موږ نوره لاسوینه وکړو د دې په عوض باندې چې موږ ګټه ځان ته رسولي وي، طبیعت ته رسولي وي، محیط ته رسولي وي، تاوان رسوو، ځکه هغه د تخریب پذیرۍ توان د هغې لوړېږي او بالاخره چې کله بارندګي کېږي او یا نور طبیعي عوامل باد او دا په هغې باندې اغېزه کوي، هغه خاورې چې جوړ شوې دي تشکیل شوې دي هغه بل اخره د لاسه وځي. نو په دې اساس باندې د 1915 کال څخه وروسته تر ډېره تاکید پر دې دی چې د نړۍ په کچه هغه وچې او نیمه وچې سیمې چې تر اوبو لاندې نه دي د هغې څخه داسې استفاده وشي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي، نه خاوره ځای شوې وي او همدارنګه موږ لوړ تولید ترلاسه کړی وي. د هغې بهترین بدیل دغه للمي کرنه ده. نو بنان للمی کرنه بیا د تاسو د سوال په بنا باندې ویلای شو کوشش باید وشي، البته که للمی کرنه یو فلسفي وخت کې تاکید د متخصصینو د کرنې په دې دی چې ډیره ژوره قلبه تر سره نشي، خصوصا په للمی سیمو کې بعد د قلبه اندازه بیخي ډیره کمه وي، هغه ته زیرو تلیج ویل کېږي. هندوستان بهتره متوجه دې مسالې ته زیرو تلیج ویل کېږي، دومره کرنیز عملیه باید تر سره شي چې فقط یو تخم پیغی که پټ شوی شي، هغه کوم نباتات او پاتیشونی دغه چې په ځمکه کې وي هغه باید د منځه ولاړ نه شي، ځکه هغه چې د منځه ولاړ بیرته دغه ځمکه بیا د تخریب په وړاندې مقاومت نشي کولای، د اوبو په وړاندې چې کله د تخریب سره مقاومت کوي دوی مقاومت نشي کولای. په دې اساس باندې باید کوشش په دې شي چې للمی ځمکو کې د زیرو تلی څخه استفاده وشي، د هغې کریز عملیات څخه استفاده وشي چې په کم اندازه باندې.
بله، بسیرنه قلبه، ډیره مننه، سلامت اوسئ کوروادم، سلامت اوسئ. موږ په دې خپرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام کې په للمی کښت باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی پوهنوال نصیر احمد نصرت، پوهن ذاکر الله ساپی، پوهن مل مرحبا صاحبانی. که تاسی هم زموږ له درنو میلمنو څخه د للمی کښت په باره کې پوښتنه لرئ یا خپل کوم نظر لرئ، کولی شئ دا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. پوهنوال نصرت، د للمی ځمکې په برخه کې د خاورې رطوبت وای ډېر مهم دی، باید کاروانګر وکړی شي چې هغه کنټرول کړی شي یا یې زیات کړی شي، څنګه کېدی شي؟ دا مې اوزه یې ولوستل.
سلام صاحب محترم، لکه څرنګه چې پوهان صاحب او صاحبانی صاحب هم په دغه برخه کې ښې څرګندونې وکړې، رڼا یې واچوله. اصلا للمی کرنه په باران متکی ده، نو د دې لپاره چې رطوبت وساتل شي نو باید کوشش دا وسي چې په هغه ځای کې هغه وفاته شونې د نباتاتو د مچ په حساب باندې، چې یو تخنیک ده په زراعت کې استادان په پوهېږي چې هغه دغه رطوبت ساتي، یعنی مځکې مخلوط نه پرېږدي تر هغو پورې چې دا تخم راشین کېږي او یا دا تخم دا نباتات دومره وده کوي چې بیا هغه په اصطلاح د ګرمي یا د کم اوبو په مقابل کې بیا مقاومت وکولی شي. نو یو تخنیک په دغه کې چې بارندګي کمه وي او غواړي چې د مځکې رطوبت وساتل شي، باید په مځکه باندې ملچ واچول شي. د ملچ بیا بیخي ډېر قسمونه دي، سروان صاحب محترم، چې هغه پلاستیکي ملچ شته، د خاورې خځلو ملچ شته، د عضوي موادو ملچ شته، او خپله د نباتاتو د پاتشونو ملچ شته چې هغه دا د مځکې رطوبت تر هغوی ساتي تر څو پورې دا نبات خپل مقاومت وکړی شي او بیا د اوبو په وچ د خوشکي په مقابل کې بیا مقاومت ولري. نو تر ټولو ښه لار د رطوبت د ساتلو لپاره للمی کرنو کې هغه پاتشونی د نباتاتو یا هغه خزل چې پاته وي هغه له فصل څخه تر هغو نه ایستل شي. اگر چې په یو حساب باندې هغه څېړونکي وایي چې دا بیا امراضو د افاتو لپاره زمینه برابروي، ولې په دغه شرایطو کې چې خشکسالي ده، اقلیمي بدلون ده، د للمی کرنې تاسو راپور وړاندې کو مخکې چې اکثره 80% د خلکو کروندې د باران د نه اورېدلو له امله خو د اوبو کمښت شته، اوبه کمې شوې نو رطوبت کم شو. نو په دغسې شرایطو کې باید کوشش دا وسي چې د ملچ څخه استفاده وسي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب ساپی، داسې تخمونه به شاید وي چې د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت زیات وي؟ دا زموږ تاسې په وطن کې کال په کال د اوبو مشکل زیاتیږي او وچکالۍ پرلپسې دي، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ چې آیا داسې تخمونه هم شته چې مقاومت یې د وچکالۍ په مقابل کې زیات وي؟
بلی، د تخمونه کې کوم دی هڅه دا کیږي چې هغه تخمونه وکاروي چې د هغې دا ودیز نمو کموي. کاردا په دغه آخر کې یو څه ورایتیانو کې کار کړی و، هغې ریلیز کړی وې، ولې په مجموع کې هغه ورایتیان چې موږ د ګاونډي هیوادونه موږ ته راغله هغه تقریبا مثلا رڼا وه، پې سبق و، د څو نورې ورایتۍ وې، دوی ودیز نمو په نه په غنمو کې خبره کوم چې په غنمو کې ځینې ورایتیانې دي چې کولی شي او که چېرته هم په مجموع کې غنم دغه په وړاندې د رطوبت په وړاندې مقاومت یا د اوبو په وړاندې مقاومت دا تقریبا یو اندازه ناممکنه خبره ده. اما کولی شو چې ځینې نور نباتات مثلا د شرایطو سره سم دا باوا یا د اوبو د مایام کېدو سره سم د یعنې د برابرېدو سره سم موږ وکړو، لکه ځینې بوټي چې موږ اتي پلټ ورته وایي هغه یې معرفي کړو په بغلان ځینې ولایت ځینې ولسوالیو کې ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. همداسې نور لکه په کنځلې دا ولایتیانې موږ کولی شو یعنې په نباتاتو کې په پرتلیز ډول باندې کوي، چېرته موږ داسې فکر وکړو چې دغه پسرلی به ډېر وچ وي او کېدای شي د غنمو دپاره مسایل نه وي، مونږ کولی شو چې بدیل دا چې نباتات وکړو تر څو ځمکه شاړه پاتې نه شي، نو مونږ کولی شو چې دې ورایتیانو استفاده وکړو. ولې په افغانستان کې دا ورایتیانې چې زمونږ تاسو لکه دارالامان چارو یا ځینې نورې ورایتیانې وي، دا واقعا نسبت د نورو زودرس رڼا ته او سبق دې ته لږ زیات وخت په کار وو، اوبو ته زیات ضرورت درلوده. ولې بیا په دې ورایتیو کې ځینې ژمني دي، ځینې پسرلني دي، نو کوشش وشي چې هغه په پسرلنیو کې بیا هغه ورایتیانې انتخاب شي چې دی لږ مقاومت ولري، چې خوشبختانه موږ تاسو هغه ورایتیانې په افغانستان کې اوس لرو استفاده وکړي. ولی ښه خبره به دا وي چې د شرایطو سره سم یعنی یو څه پیشبینی باید ولرو، او هغه یوازې دیقان فکر نه کوم دا کولی وشي. اما نن سبا ټکنالوژي ډېره مخته تللې، د میتورولوژیکي ارقام ته که چېرته دسترسي مو ولرو، نو دا دیقان لپاره ډېر لوی پوهاوی به ورکړي، او هغه به وکولی شي مثلا په سازه دا وچو سیلو نه یا د وچو جابو نه چې د دې کروندو سره مخ کیږي دا غنه ځان وساتي او هغه نباتاتو کوي. او مهمه خبره دا ده چې مخکې تاسو یو ښایسته سوال وکړ چې دا تخنیکي یا اګرو تخنیکي کړنې څومره اهمیت لري، دا ډېره مهمه خبره ده. مثلا موږ تاسو په هیواد کې ځینو ځای کې تاسو وګورئ قلبي کې ځمکه قلبه کوي، هغه هم د میلان سره تقریبا مساوي، چې هغه هم مناسبه نه ده. او بل دا چې ځمکه ډېره زیاته تخریبي تر حده زیاته، دا هم یو نوه ناورین رامنځته کوي. د ځمکې رطوبت کمی، ځمکه ډېره وچي، نو په دې کې نوې تخنیکي طریقې دي که چېرته یو ته اشاره وکړو زم ډېر وخت ونیسي، خو له بهتره دا ده مثلا ځینې سپونه یا کمربندونه چې دي که دا پټو کې رایج کړي. کله ما بغلان کې کار کوم د یقینو سره دا زیات په دې کار وکړه، نو تقریبا ښه نتیجه هم ورکړه چې یو یو کمربند باید پیری تر څو ځمکه خپل اوبه وساتي، او همدارنګه د قلبي تقریبا موازینه دا باید مخالف وي تر هغه ځای وکړي چې ډېر زیات یعنی سلوپ ته په کتو سره، میلان ته په کتو سره، همدارنګه د خاورې ډول ته په کتو سره. او قلبه هم مخکې یو دوست یادونه وکړه، ډېره ښایسته خبره وکړه چې دا صفري قلبي چې موږ تاسو وایي د ځمکې ټوله ځمکه یعنی یو کول ټوله ځمکه قلبه کول، دا هم فکر کوم چې ځمکه د رطوبت د کموالي په سره مخ کوي. نو ځینې بوټي چې استاد اشاره وکړه لکه د مغز په شان باندې، موږ تاسو کله چې حاصلات ریبو خو متاسفانه موږ تاسو اقتصادي ګوزه درسېده، او بل د زمونږ فارمنګ سیستم داسې دی چې هر بزګر هغه کولی شي باید سالوي هم وساتي چې کله غنم ریبل کېږي او پاتېشینې ټول پاک ریبل کېږي د سالویو په واسطه باندې خوړل کېږي، که چېرته هغه پاتې شي او هغه تقریبا په ځمکه کې سبرای شي، دا بل هغه دی یعنی دا د ورایتونو دوړو سره دا هم کومه کوي. نو په مشخصه ډول باندې موږ تاسو داسې نشو ویلی چې دغه ورایتي مطلق للمي نه کولو لپاره شتلي ورایتیانې شته دي مشخصې، ولې دونه زیات بیا هم د مقد د رطوبت وړاندې څه متاثره کیږي او عضلات د لاس ورکي، بیا هم د ورایتي د وخت پورې مربوط دی چې په کوم حالت کې که چېرته دا د وچوبې سره مخ شي بالکل هغه که شیری حالت کې او دانې بالکل کوچیږي په یو وږي کې دوه دانونه زیات نه تولیدي، هغه هم خطرناک دی. یعنی ډېر جوانب دي توان صاحب چې دي ته باید سره توجه وکړي تر څو ښه حاصل په للمي کروندو کې ترلاسه کړي.
بله ډیره زیاته مننه پوهن صاحب. مخکې تر دې چې پوهنمل صاحبانی ته ورشو، یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
مننه کاروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، ټول محترم اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام میلمنو ته، د هدا تلمه د هلمند څخه
سلامت اوسې، مهرباني کوي
قربان سم خدا پاک خیر در کې. کاروان صاحب محترم، واکان اول خو په لومړي کې دا وایم چې موږ اوریدونکو ستاسو پورې وړي، کاروان صاحب محترم په دې مو پورې وړي چې همیشه مو د ولس خدمت کړی دی، داسې خدمت مو کړی دی چې اشی ته موږ ولس اړتیا لري، ضرورت لري چې هغه موږ خدمت را پکړي. الله پاک در جلاله دې ته خیر در کې، مرحبا تم پښتنه ته
مهرباني کوي، پښتنه وکي زموږ له ملمنو مهرباني.
کاروان صاحب محترم، زموږ په سیمه کې خو اوس نو په خوادل ته په هلمند ولایت کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ته تاریا کرے کېدل، نو د تاریا کو تر څنګه غنم هم کرے کېدل، او اوس نو شش کال تاریا در سره نست خلګو دلته غنم کرلی دي، هغه للمي غنم خو دلته د زموږ مزه کې نه کوي. کاروان صاحب محترم، او دلته دا وطنیم ځکه چې دا اوس دلته خلکو مثال د خبرې غنم کرلی د دوه میاشتو د درو میاشتو دي نو در اوسه په خارکان کې ولاړ دي یعنی وبسوي نه دي خو دلته سربان صاحب محترمه یو غټ ستونزه دغه د زما د میلمنو څخه هم دغه غوښتنه ده دي دغه زما پوښتنه را جواب کړي دا د علمن ځکه چې دي سربان صاحب محترمه ډیر مرزونه کې غنم یې یعنی کله چې غنم مثال د خبرې ته وژو ته نږدې شي وژي کې دلته یو رقم ژړ مرض و کې دا ژړی مرض دلته ورته وایي په عام اصطلاح خلک او یو خزنده مور کې به دا بلګو لاندې مثال د خبرې داسې شنې شنې کوشنې کې خزندې هغه خزندې دغه چې په دغه بلګو پرتې نو بیا موږ لاړو د زراعت والا څه دوا یې هم راوړې دي په دغه دوا په دا فصلونو پاشلي دغه دوا بدبخته نه ګټه نه ده ورته کړې او دا مرض داسې وخت کې سروان صاحب محترمه چې هلته دا غنم وژي ته نږدې شي او بل یو رقم مرض دی دلته سربان صاحب محترمه چې وژي وکړي دا غنم یو رقم تور غنم کوي یعنی په دا غنمو کې یو رقم توران غنم موږ بلته ورته وایي دا غنم داسې تور سي دا وژي د سره اکثره خو تور سوي نو دغه دوه رقم مرضونه دلته کوي نو خدای پاک جل جلاله دې وکړي چې دا مېلمانه زما پوښتنې ته جواب ورکړي او بل للمي کرنه خو نه دلته نه کوي سربان صاحب محترمه شش کال به ډېره بېدرکه وچکالي ده او بل پوښتنه مو دا کوله سربان صاحب محترمه یو رقم دوا دلته زراعت والا راوړې ده په دا علمن په بازارو کې په اکثرو بازارو کې شاید دا وریدون کې زما ځاغه وري دغه یو رقم دوا خرڅېږي د چنجي د پاره د مثال د خبرې د کښت کروندا یو رقم چنجي کوي سربان صاحب محترمه دا غرشې وي د غنمو نو بیا دغه دوا چې دلته موږ په اوبو کې ورې لاکو بدبختانه نو اصلي لامل خو دغه دوا او سخني سربان صاحب محترمه چې اکثره خلک خپل پر سر دوا وروړي د بازار سره بیا د کښتو ته ورکی نو دغه په دوی پوښتنې مې د میلمنو سره خدای پاک دې وکړي چې ماته جواب راکړي
ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت دی اس نو استاد صاحبانی دوی ته کته ځواب وایس کمو خبرې هیرې وې در پیاد به کمال بته دوی څو پښتنې درلودې اول ما خپل غوښتل چې دا پښتنه وکم چې للمی کښتونه حسین غنم هم مرزونه لري او کینل لري مرزونه لدی ابیز مکول غنم سره توپیر لري او کینل لري خو لشمر غدا د اوریدون کوم دا پښتنه وکړه البته فکر کوم چې د پښتنه دواړو قسمو غنم توا دي للمیز مکو دي ابیز مکو غنم ته مېرمنه
بلې جناب چروان صاحب ډېر مننه دی ورور تک د تفصیلی ځواب ورکوم خو ډیر وخت نیسی خو په څو ټکو کې دا ورته وایي چې اول متاسفانه د موږ په کارونه کې مشکلات کاغه د کرکیلې وی او کاغه ورسره د کرکیل نه چکلا د نباتات د واده په مرحله کې وی یو یو ځنې مشکل دا دی کله چې وځمکه کرو د ځمکې خصوصیات نه کتل کیږي اساسي مشکل دی دا عیناً داسې مثال لري لکه یو انسان چې یو مریضي ولري او یو ډاکټر ته ورشي ډاکټر بدون د معایناتو مقصد ار رقم ګولې او رقم ټابلیټي چې یا رقم دواوي چې په زړه شو مغه ورته ورکړي بدون د دې نه چې هغه مرض معلوم شي د ملاریا ده د توبرکلوز ده د جړای ده کوم مرض ده دا مشکل متاسفانه د مخ په ضرورت کې مشته ده او موږ په دې عقیده یو چې ترڅو پورې چې د مرض یا آفت هغه اصلي عامل معلوم نشي ته په اړه باید څه قضاوت ونه کړی او څه ونه وایي په کور کې دا څه ویلې شو دا مرضونه چې دوی یاد کړل د تر دې قرچی مرضونه دي او په هغه سیمو کې وی چې رطوبت یو اندازه زیات وي دا کچری موږ د هلمند او بهاو ته وګورو اقلیم ته وګورو یا اوسط ورخته کلنی ورخته وګورو ورخته هم دومره ډیر نه ده چې مشکل دی قرچی ولې په ټوله کې په افغانستان کې قرچی مرزونه شته دي خو هغه باید وکتل شي په لابراتوار کې تست کړل شي او وروسته دغه نه مطابق د مغه قرچی مرز باید دوا ورکړل شي وزنه مشکل کدو چې دا ونه وکړي چې موږ دوا ورورو نه پیږو چې وز دا دوا دغه مرزونه ډیره وی یا د مشکلات ډیره وی زیږي او کچي لا ته احتمال ولري چې مغه دوا مثلا دی یو داسې آفت یا مرز د کنټرول سبب کیږي چې قطعاً د دې مرز سره هغه د مخنیوي لار یو شی نه وي نو په دې اساس باندې باید کوشش وشي ترڅو د موږ هغه د ترویج محترم کارمندان متخصص شي په دې بخش کې او چون زراعت یو هلمند وبخه هلمند داسې یو ولایت چې وخت د کندوز په شمول د افغانستان کندو بلل کېده او د افغانستان غلا د دغه ولایت څخه تولید دله اساس ترین یې هلمند او کندوز او دا ولایتونه بغلان په هر حال نو د دې لپاره چې د دې مرس پاک لباندې دوی د مخنیوي لپاره یې فکر کړی بعد اول دا چې یو لابراتوار دوی پیدا کړی وو ګوري غلطه په هلمند کې یا په کابل کې یا بل ځای کې چې امکانات ولري چې د مرز یا د آفت اصلي عامل وو اگر اصلی مرض مثلا پیدا شي کله چې هغه پیدا مطابق دیغه به وسته دیغه دوا ورکړي بل لا دا دی چې هغه دوا وځل توریدي کې دغه سره کوم تاسو ونه چې د غنور توابات کې هغه دا وېدل تر افغانستان تر ورېدي کیفیت یې ډیر کم وي هغه مواد چې دل تر ورېدي احتمال ولري چې کیفیت یې ډیر کم وي او ولت ونیږي چې دغه مرس د مخنیوي سبب شي نو دا غیر مهم
بله سپ ډیر
مهم معلومات چې د سوال په وړاندې باید راشي
ډیر مننه استاد سلامت اوسې او بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي
بله السلام علیکم زړه ډیر راځه ټول کارکونکو او رادیو سلامونه نه کلی وای
کورم ودان مهرباني کوي صاحب
ما ستاسو غوښتنه مده او راز موږ زړه چې پښتنه دې واسه او مرزونه وفاتنه لري دا اوس مو کړی یو ځل مرز کې نو سم مسیجی
چې شیم کړلې دي چې مرز کې پیدا شوې ده
غنم مکرل دی بس جان مراد چې پیدا شوې دي مالا خدای وغان حقوقم تاثیر منه پر کې نو
کوم ډول دوا استعمال کړې ده څه ډول دوا دي دوا نوم په یاد ده
بلکه دوا چې واسو خو دوا نومونه مزدانه دي خو بلکې دا ډاکټران درسته دوا یې راکې بس د شوکې په نامه راکې هغه کوم ګټه نه ورته کې سوال ورته وکي خو ګټه نه ورسي
بله او تاسو للمی کښت یو ک ابي دی وبو
نه نه د وبو کښت برما کښتم دی خو کوم وکم دی وبو کوم نه
صحیح ډیر مننه سلامت اوسه کورودن ور بشو بیا هم ملمنو ته په هنوال نصرت صاحب مخکې په ناروغیو یا مرزونو باندې خبري وشوي په هنمل صاحبانی خبري وکړي په بل جبل اردن کې هم شکایت هم دا و چې غنمو یې مرز پیدا کړی دی د دې اردن کې مشکل هم ستونزه هم دا و ک د دې ترڅنګ په دې هم خبري وکړو شبوي چې وسخه وچکالی ډیره ده په افغانستان کې آیا کولای شو چې د وچکالیو لکبله د کښتونو وخت بدل کو یعنی هغه وخت چې معمول ډول کرو هغه وخت مخته یا ورسته کو
بله تروان صاحب څه مشکل پیدا شوی اوس ما تخنیکی ستونزه واغه د غرور پښتنه می وریده خو د محترم صاحبانی صاحب جواب می وانه وریده ځکه زما اړیکه قطع شوی و خبره د امراض او د افاتو د اگر چې د موضوع په موضوع مسلک هم نه ده خو یو شی زدل قویل غوالم هغه د تروان صاحب محترم سي دغه دواګان سره دي اکثر افغانستان ته به کیفیت راځي هغه څوک چې دا دواوی خرڅوي هغه هم ډیر ته ډیره هغه مسلکی کسان نه وي نو په لحاظ هر بزګر یا هر دهقان یا کروندګر کغواړي چې خپل دغه کې د قشت دوا اخی باید د ریاست زراعت د ترویج د مامورینو سره مشوره وکړي او یا د زراعت یو متخصص سره مشوره وکړي چې دغه مرض ما په قشت کې پیدا شوی ده خصوصا په غنمو کې دغه دوا مرضونه واقع دغه په مزګرانو کروندګرو شکایت وکړه دا واقعیت تل په جنوبی غرب حوزه کې دا ډیر د سیو دغه سرخی ده زیړی مرض ورته وایي او بل دغه تورکی مرض ده چې دا خپل د وجه دغه توري او هغه سبیا کله له نورو غنمو سره ګټ بیا د اروپا کیفیت باندې ډیر بد تاثیر لري نو دا یو ځانای آفتونه او امراض دي دغه د ادبی کیفیت د واګانو د نشټون لامل یا د ناپوهی لامل ته دوی بیا دغه مرض نشي کنټرول ولای یا دا چې یو پیک دواوی اوس په دراتي بخښ کې راځي چې هغه په پاکټ په داخل کې یو شی وي ولی لیبل بل شی وي نو دغه باید یو راجستر شوی دواخانه څخه یا د زراعت ته هغه څخه دغه دوا رانی ولسی چې هغه خپل متخصص ته د امراض او د افاتو د بخښوي ځانون ته محترم ځکه دا ستوم د نه یوازې دغه د علم په برخه کې سبب کې د افغانستان په ټولو برخو کې دغه ستونزه ستاسو باید دغه حل شي او بل خبره دغه ده تاسو ول څه وخت به بدل کو دي وخت تر بدلی دا خبره دا ډیره مهمه خبره ده ځانون ته محترم چې موږ تاسو داسې تخونه تولید کو چې هغه تخمونه دی وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري اوس ما 13 ورځ شپه یو چړنه د مقاله کته په مراکش هیواد کې د غنمو داسې تخمونه جوړ کړي دي چې په وچکالي کې ښه فصل ورکوي. نو هغه وخت یې تغیر نه ورکوو، ولې تخم ته موږ تغیر ورکولای شو؟ د جنتیکي اوس خو دنیا ډېره پرمخ ولاړه، جنتیکي سیستمونه فعال دي، او په د مراکش دغه څېړنه وایي چې موږ پخوا د غلې د صادراتو ته اړ وو، او ډېر د غلې د ستونزو سره مخامخ وو، ولې د دغو تخمونو په ترویج سره چې دغو تخمونه ورکولای شو د پرمختګ سره موږ وتوانېدو چې په مراکش کې د غنمو د کمښت پر ستونزه برلاسه شو، او د خوراکي توکو په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو. نو د دې لپاره باید د تخم هغه تخمونه چې هغه د امراضو د افاتو په مقابل کې مقاومت ولري، او د وچکالي په مقابل کې مقاومت ولري، هغه تخمونه باید ترویج کړو، او هغه تخمونه په ریاست زراعت او د نورو سرټیفاید انجوګانو موسساتو له لارې بزګرانو ته توضیح سي، تر څو وکولای سي هم د وچکالي ستونزه او هم د افاتو د امراضو ستونزه حل شوي وي. ځکه د نباتاتو وخت د تغیر ځکه نشو ورکولای، د ځینې نباتات چې هغه په مشخص وخت کې ونه کرل شي بیا حاصل نه ورکوي، او په حاصلاتو کې 50% کموالی راځي. نو د دې په خاطر موږ باید د آفاتو امراضو په مقابل کې مقاومې ورایتیانې، او د وچکالي او د خشکي په مقابل کې ورایتیانې تولید.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. بیا هم یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه، یا ازادي راډیو.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب، لدیر موجه
سلام
سلام نو نی سی
سلام
محترم اوریدین کوم ملمنو من
مهربانی کوی زرمال وال صاحب،
ډیر مننه. دا د تاسو پروګرامونه خو ډیر ښه پروګرامونه یي، خو به ته مرغه د رادیو په اوریدو کې مخکیم څو کړه ته معلومین صاحب سره د خبره شریکه کړې، به د پروګرامونه به شنه او د دې
په اریپور کې
خو موږ اکثر دینه به برخي.
نو که اوس پښتنه لری مهرباني وکړئ، تاسو په اریپور کې یاستو له دې موږ له رادیو له ساحې څلری میاست، مهرباني.
نو د ما خو دا پښتنه لنه د مېلمنه ده، دا هر قسم نباتات چې د مثلا د لکه دا اوس ما په لنډه خبرې د دوا ورې ده، نو د دې خو مطلب هر قسم ناروغي لګي دی اوسه. نو په دې مورید کې دا کوم نباتات چې دی په دې کې خو مختلف به منه دي، یعنی د وخت کمینو عمل اوس موږ نه شو ورسې دا یو نوم بیل بیل واخلو.
درسته،
د دوه د دې کارلو په منځ کې دا فاصله ضرور ده، یعنی یو بوټی ترمنځ د بل بوټی ترمنځ مثلا که هر شی وکړل چې دوه ترمنځ څومره فاصله مثلا
ډیره مننه کورودان کورودان پدی به هم که وخت پیدا شو خبري وکړو، خو اوس په للمیم زکو خبري کوو. په هان صاحب صاحبای د مخکې استاد نصرت یادونه وکړه د مراکش، آیا د نورو هیوادونو له تجربو استفاده کولی شو او کنه شو؟ اوس خو د کمپیوټر او انټرنیټ زمانه ده، ډېر ژر د یو بل حال خبري شو. البته کوم شي ته چې ممکن په مراکش کې وچکالي ویل کېږي، هغه ته به په افغانستان کې وچکالي نه ویل کېږي، کېدای شي د موږ د دوی یو وچکالۍ کال هغه وي چې زموږ په وطن کې سیلونه راغلي دي. لیکن بیا هم د لکه څنګه چې ویل د انټرنیټ او د کمپیوټر زمانه ده، له ډېرو شانو په اسانه خبرېدی شو که په خپل وطن کې دا ډول تجربې نشو کولی، تخمونه نشو برابرولی، د نورو له تجربو څخه څنګه استفاده کولای شو؟
جناب سروان صاحب، فرهنګیان د خپل فرهنګ داسې تعریفوي وایي، د یو فرهنګ پیشرفت هغه وخت رامنځته کیږي چې د بل فرهنګ پکې لږ مداخله وشي. همدارنګه کرنه هم ده، کرنه هم د تجاربو شریکول، د یو بل سره د بل نه تقلید کول، تاسو یقین کې دا په پیشرفت کې ډېر زیات رول لري، او ډېر اصلاحات راولي، ډېر کمیو کرستی کموي. یعنی چې سړی لږ متوجه شي، اول به راشي من دغه یو دوه خبرې استادانو ډېر څه خبرې وکړي، د هغه په ارتباط زه دغه خپل دیقان ورور ته یو مشوره ورکوم. مشوره دا ده چې موږ په زراعت کې داسې اصطلاح لرو چې کله موږ یو نبات په مرض ککړ شي، د هغې تداوی نه تقریبا لاس په سر کېږو، تداوی یې نه کوو، ولې د راتلونکي کار دپاره کوشش کوو چې باید وقایه خپله کړو. د زراعت کې دا ډېر یو عامه خبره ده، دا د تو غنمو مرزونه یو تور کې دی چې موږ ته وایو دا غنمو د غنمو په دانو کې نه وځ دا چې یو دانه غنم خرابوي بلکې ټول حاصل د منځوړي په خرابوي د ده په ارتباطي ودې چې دا ډېر شوی او بلې ولې موږ یو بل د کفشک لرو چې په فراه ولایت کې څو کاله مخکې ډېر زیات غنیزه رامنځته کړي وو ډېر زیات نباتات یې ډېر زیات عالم یې د منځه یووړه چې په هر وږې به دې حمله کوله او دا د دانو شیره به یې کوله په دې کې قټه ستونزه دا ده چې زموږ دیقانان یا دا دی چې دوی خپله یعنی قصدن دا یو پټی متداوم د غلم کرل غلم بیا دا په هغې په ګاون کې غنم نو په داسې صورت کې هغه په طبیعي توګه باندې هغه آفات تشویقېږي د هغې جمعیت دومره رشد کوي چې هغوی خوشحاله وي چې د هغې دپاره پوره غذا کال په کال برابرېږي هغې هم رشد کوي یعنی داسې ورځ راځي یا د فراز ما په یادېږي چې ډېر زیاته خساره یې رامنځته کړې وه دېقام ورته وایم چې وروره کوشش وکړه چې لږ ذره دغه د زراعتي تناوب دې خپل کړه او بل دغه د پټیو کرل د دې په انتخاب کې د پټي کرل په انتخاب کې هم لږ فکر وکړه که مسلسل غلم کړي په منځ کې یو پټی شفتل کړه یو پټی او بل شی کړه تر دې چې دغه یو څو ته وایي یو بندش یا یو رکاوټ د دوو پټو په منځ کې رامنځته شي په دې کې کدی له کوشش وکړي چې فکر کوم دا هغه مرض دې زیاته حمله او خساره دي حشرات او دغه نه جلوګینو کی او بل مسله دا د تور کی ولې د تور کی غلم مخکې دې چې ته غلم کړي غلم دې داسې چیکره چې یو دانه په کې د تور کی نو وسیږي او که چیرې ته نوې خیر دی له غلم په قیمته واخله یعنی چې هغه تیار اصلاح شوی دي د دواو سره معامله شوی غلم دي هغه واخله هغه وکړه بیا په مسلسله توګه په یو پټی کې همدا مکاره ځکه چې کال په کال ته د سترو ستونزو سره مخ کیږي نو دا دوه طریقې زه فکر کوم په یو ځل دی چې ورته وامه چې کوم ځای ته دوا واخلي دا دوا مواد ته مشوره نه ورکوم نن سبا اورګانیک اګریکلچر عضوي زراعت په ټوله دنیا کې مخ په وده ده او خلک کوشش کوي چې دغه کیمیاوي مواد نه چې د چاپیریال زیاته خطر رامنځته کوي داغه څوک دغه باید مخه واخلي او بل هم بیرته لازم خپلې خبرې ته چې څنګه د نورو نمونه ته تجاربو نه موږ استفاده وکړو تاسو دا څلوي کې اپین سره کار از موږ ساتو په وطن کې سخت جنگ موږ یو ورایتیم نه درو کله چې مهاجرین د وطن ترانه د ځان سره دغه ورایتي چې ماته تمخ کې نو وخت دا په سبق پاکستان کې او په سبق ته انداز ځین نور ورایتي چې چون د چهره د هغه ځین دا راوړو بل اخره وده وکړه دا مو سم په زمونږ په ګاونډي او هیواد کې دغه یو فارم ته قاتی د صلاح ورایتي د ډیسکری دي چې زمونږ د شرایطو سره فوق العاده اغل دي دا یعنی توافق لري اوس کې چې تمغو تاسو بدبختی دا چې نو سیاستونه د نورو سره د نورو هیوادونو د سیاستونو نه خوښي یا دا چې موږ دغه سره برابر نه یو نو کله چې یو وافت کله چې یو حیات د سیاسي مسلې د پارازي باندې کرنیز مسلې حتما پکې وي موږ باید د تفاهم نامه ولرو د مثلا د غنمو په باره کې د میوه په باره کې یا د داسې نورو شیانو نو په دغه وخت کې چې ته لږ همکاري د خپل ګوندونو نه موږ ترلاسه کوو من کولای شو ډیره زیاته وادو کو همداسې یو بل مسله و د مراکشی د ملخانو په اړه کې تاسو دا چې د لټریچر یو ګوري ازبکستان په کې ډیر زیات تشاف کړي کار کړي د ازبکستان خساره زموږ خساره د ازبکستان اګرو ایکولوژي ایکو سیستم زموږ ایکو سیستم د شي سره مساوي دي کدغه زمونږه ماسل زمونږ متخصص ماستر ډاکټر ازبکستان ته هغه د پالنجي ک په دې هغه باندې لیک ریویو کی یا په افغانستان کې د دې لټریچر ریویو کی ته یقین وکړه چې موږ دې یو ښه شی ترلاسه کوو موږ خپل د بیاتینو لپاره د دولت لپاره د پالیسازانو لپاره موږ یو ښه ریکمنډیشن یو ښه طرح ورکولای شو نو دا د ګاون موږ له ډیر ښه ماسټر تمامې دي اوس تاسو ګورئ موږ ټول اصلاح د ورایتیانو په کیمیا کې کیږي دا چې کوم ورایتي موږ د سکرین د شروع یعنی په شپږم جنریشن کې چې پی وای 2 پی وای 1 دا کیمیا نه راوړو بیا شپږ جنریشن په کابل کې خپل تطبیقو تر دې چې د اوم جنریشن ته ورسیږي او موږ بیا ریلیز کوو بیا ورته ته جماسیشن ته بیا ریلیز کی نو دا ټول نام سایګانو کې تر سره کیږي نو سبا دنیا یو کله ده او د دې کلی نه استفاده کول د تجارب شریکول یو بل سره د کرنه خوشبختانه د یو بل شمو سروان سره چې د کرنې مسلک په ټوله دنیا کې هغه سخاوتمن خلک کې کار کوي غیر یو گاونډي موږ تاسو چاغې لکه فکر کوم هزیټیشن لري خپل معلومات بندوي هغه ته دومره اړتیا بیا نه پیدا کیږي. نو کولای شو چې دا یو بل سره معلومات شریک کړو، لټریچر ریویو کو، آثار وګورو، خپل شرایطو سره تطبیق کړو. نو زه فکر کوم ډېر ښایسته پیشرفت پکې کیږي.
ډېره زیاته مننه. کوربدان یو اوریدونکو شته، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
قسمت سروان صاحب د هلمند ولایت ته چې کیول سوالی ته نن نو سامانې د ډاکټر صاحب د اوشتن د هلمند ولایت ته ډیره وچی ولایت دی او وبنسته پښکین او کم تخمونه چې موږ ورسره او موږ خو دا تاریخ چې باندې سواله موږ نه خدام کړلې دی او درمام کړلې ده غنمام کړلې غنم مو اوس یو رقم مرض کړی دی چې موږ پورې خزدي کوته وای دا بلګونه د سروت چې څه غواړم یې بس دا مرض یې کړی او زراو نخو څه وخت اوبه کو چې پر اصل پر وخت باندې اوبه کو چې هلته ټولې راغه وخت او کې اوس اوبه چې څه وخت سم دی.
ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو وربشو بیا هم ملمنو ته. استاد صاحبانی، که څنګه تاسو مخکې په دې ناروغي باندې خبري وکړي کلن نظر بیا هم ورکوي خو ورې کوي، یو بل پښتنم دا غله تاسو څخه موش ځنګلونه وینو چې په طبيعي ډول شنه دي، هغه مللمی بللې شو ځکه چې څوک بنور کوي په غرونو کې دي، بارانونه وری شي په غو باندې شنه دي، آیا میوادار باغونه هم للمی لرلې شو؟
جرمن سروسه دی المندی ور پاکل باندې به د سوال پاکل باندې باید وویم لکه امر کوم چې دا ونه وکړه چې احتمال ولج د قرچی مرز وي او د دې پرج د سب تشخیص کول شي بیا باید په لابراتوار کې صحیح وکتل شي او هلته باید دواوې چې والدیږي د دې کیفیت ته توجه وشي. دا مشکلات چې په نظر کې نه نیول کیږي او دا مرز کنټرولېږي نه. او لکه مخکې چې پانس بیا دا ونه وکړه تر ټولو خاله لري چې مقاومه ورایټي په پام کې ورته ونیول شي، هغه ورایټي چې د امراض په مقابل کې مقاومت ولري. او د دې ترڅنګ یو بل مشوره دی ورونو ترې ماده د مرز څخه د خلاصون په خاطر باندې تر ډیره د مرز د سپوريګ لکه کارچی مرز شي، دغه د اوبولو د اوبو اندازې کډیره وي په دغه کې څه کمای راولي. مثلا ک په یو هفته کې یو ځل وبې وی هغه د اوبو اندازې فزیکا 15 سانتی متر وی، هغه اندازې دی اوسر کم کې 2.5 سانتی متر ته او په مثلا په کپلاس ورځو کې یو ځل وبې کیږي، دا د 15 ورځو دوه ځل مثلا په لاس ورځو کې یو ورځ خو بکیدلې وو چې له دوه ورځې په لاس ورځو کې وبکړي، یعنی 15 ورځې ورسته او 15 ورځې ورسته. دا غو احتمال ولري چې د دې مرز په کنټرول کې رول ولري، تر یو حد پورې رول درلودل شي، ځکه دغه څه امراض تر ډیره په هغه سیمو کې وي یا په هغه منطقو کې وي چې هغه یو څه د نسبت اندازه ډیره ده. او دا غو مخکې وي چې په کول کې موږ په نظر کې ونیسو د په پیلمن کې د کلنی او ساتیا ول باندې د بارندګي اندازه ډیره کم ده، د دې بایس نه کې سره ویږي د اتمن خرچ مرز ولې چې نه غلطه تر ډیره کې په دی وبول دی وبول لا دی کیږي، نو احتمال لري چې غلط ترتبات رامنځته شي او دا مشکل دی من سره وي. د میوادار ونه پاکله باندې تاسو یادونه وکړه، هغه میوادار ونه چې البته میوادار ونه فارق لري تر دې هغه ونه چې موږ اوس وخت کې میو په شکل باندې څه استفاده کوو للمی نشي کېدلای او نه موږ دا شی لیدل دي چې للمی دي شي. بعضي ځنګلي ونه چې مثلا لکه ته اشاره وکړو نوجوته او بخي هغه ته د جلغوزي ترې جلغوزي ونه ته دې ته کچره توجه وکړو دا په ځنګلي شکل باندې رکیږي رښنه کیږي. او بل خبر دا نه کچره په منطقه کې د رطوبت اندازې ډېره وي، بارندګي ډېره وي، طبيعي چې غلط کولای شي چې موږ باغی ونه هم یا باغونه هم په للمی شکل باندې ولر. در غیر از او په دغه وسنې شرایط د افغانستان کې چې د باران دی یا د اورښت اندازې 250 یا 260 ملی متر شاوخوا ده، په دې کې امکان لري. اما په خوست کې او همدارنګه په نورستان کې د احتمال په شکل باندې ویل شو چې احتمال ولري چې بعضي ونې دغه په للمی شکل باندې تولیدات ولري، خو طبیعي ده چې د تولید کچه به نسبت هغه ونو ته چې هغه د یو بلګول د اوبو د لارې د اوبو ضرورت را پکې کم دی.
بله نیره زیاده مننه به اوریدون که پیغامونم شده دوام سر وارو به ورشو ملمنو ته
سا کالی چې کومه وچکالي را روانه ده درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نسته یو تېده خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولې او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي پاکې مېږتونو شان وخوړل بارانونه نسته ده
بارانونه نشته ده د دغه شانې مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي چې باران وشي به هم ګزاره کېږي او چې باران نه وي خو به هېڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بهنو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شانې شاړې پاتې شولې هېڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو نو دغه مشکلات دي نو
د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل ټول دي اوبو د کموالي شکایت کوي نه پوهېږم چې وروستیو بارانونو به څومره کومک کړی وي استاد نصرت څنګه هغه اندېښنه چې خلکو درلوده هغه اندېښنه تر یوه حده کمه شوې ده وروستیو واورو بارانونو څه نه څه کومک کړی دی او که نه
مننه سروان صاحب وترم بدبختانه ووایو باید متعجبانه چې دغه بارانونه چندانې اغېزه نه ده کړې او هغه اندازه ورش چې موږ باید اړتیا ورته لرو لکه مخکې چې محترم سابانی صاحب اشاره ورته وکړه په افغانستان کې باید 2.5 نه تر 300 ملي مترو کلمه ورش باید ولرو نو اوس په دغه یوه میاشت کې چې دوه وارې باران شوی ده نو بیخي کم بارندګي ده یعنی که په اوسط ډول موږ وایو هغه ټولو کلونو په کمه اندازه ورش سږ کال تر اوسه پورې شوی او دا په هېڅ صورت
یعنی کله دې ورسته وشي لدی ورسته هم کومک نه کوي فکر کوي خصوصا دلل مولا لپاره
دلوي هوت میاشت او حمل میاشت دا درې میاشت د باران د ورشتو استعمالات دې خدای مهربانه ده کله دغه درو میاشتو کې بارانونه وشي او زموږ هغه ټارګټ تقریبا 2.5 تر 200 واوري هم بیا موږ د وسکالې څخه خلاصې جو او ان شاء الله بیا دا تم او امید شته دغه دیمونه دکسي واوري بیا او بارانونه وسی او هغه دغه خوشکسالی چې اوس پیل موږ سره لاس او ګریوان مخه ونیول چې دا حالاتو ته په کتو سره سږ کال خو تر دا وخته پورې چې اصلي د بارانو د واوري وخت همدغه جدې دلوه دوی میاشتې په افغانستان کې د بارانو او د واورو اصلي موسم ده تر اوسه پورې دا ده تقریبا د دلوي دولسم دیارلسم ده موږ داسې بې لیدو وړ واور او باران په یو ولایت د افغانستان کې هم نه ده لیدلی یعنې جنوبي غرب حوزه کې تېر کال دا مهال ډېر بارانونه شوي وو او سږ کال موږ چې وینو دوه وارې باران شوی ده هغه هم ډېر کمه کمه اندازه تر اوسه د مځکې د سر رطوبت یې نه ده پوره کړی نو د خشکسالي سره موږ مخامخ یو الله پاک مهربانه ده خدای دې وکړي چې په دغه پاتو دوو درو میاشتو کې بارانونه واوري وسي انشاءالله امید شته الله خو مهربانه ده
ډېر زیاته مننه پوهنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګونې ډیپارټمنټ استاد همدارس د کرنې متخصص او پوهنتون استاد پوهن زاکر الله ساپی د خاورې پیژندنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
le tamasha شیر